د اوس د ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځینې دي تنها د روسیې سرحد نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروې تر څه حده جدي ده، او کوم افغان کډوال په دې کې شاملې شي چې له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې یوه خوله دي چې هغه افغانان چې اړتیا نه لري، خوندیتوب ته ضرورت نه لري، هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکړو یا دغه پیغام ورکړو نور نړۍ ته، وکړو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده، چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د هغو کسانو لپاره چې د هغوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنې باید تحقیق وشي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې دي، لکه سوریه، او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تېره بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروې د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل، او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان راپور کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي وه دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی، او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي، او همدارنګه تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منه کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمنه کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتومي موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو هم نه دی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره یې په کومو مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو سیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته یې په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کېنږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منع شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه بیا او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسني وضعیت کې د ده لومړنۍ اندېښنه ده.
راځوي یو ګردی میسته د کابل بانک لوی پورا وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده په ورسره کې چا خوشی کړی وو. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمن پرې خبرې کړې دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو که تاسو په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو، یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضې اخیستې وې چې شاوخوا 900 میلیونه ډالر کې دي. تر هغه وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیخ خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په 10 کال حبس او تقریبا 500 میلیون ډالر قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو سترې محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو خاغلی محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له حبس خوشی کیږي او راځي د خاري پراختیا وزارت سره یو تړون لاستی کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي ولسمشر غنی یوه اعلامیه ورکوي د جمهوري ریاست لخوا یوه اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانیږي خو جمهوري ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې دا چې دغه موضوع څنګه ده په دې کې را سره نن په ګردي میز کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین ښاغلی ایوبی ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه آیا ولسی جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه دی ښودلی ستاسو نظر په دې اړه څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبره کوي چې د شم مخي یا د شک نیت له مخې موږ د 15 کالو څخه د 10 کال تر 15 کالو پورې چې د محکمې په کاتي حکم باندې مجرم شوی دی هغه راوېستي د دې لپاره چې ښه نیت دی زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې یو رشخند دی او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست په کله چې شیرخان پرنود یا پیروزی هر څوک چې معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتداري احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دی چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغرق کړل د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 2000 څخه 3000 پورې بندیان موږ په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بنديان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده قتل کړی دي غلا کړی دي رشوت اخستی دي اختطاف کړی دي جاسوسي کړی دي مملا کې پریب کړی دي د بندیخانو تر شا کښنول سوی دي مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي
امین صاحب له حقوقي نظر اساس په نظر باندې یو څوک چې هغه په لاس کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول اساس په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه ده
نوړه باید دا وایي چې افغانستان اساسي قانون یو سل نه هیڅ څه ماده حکم کوي چې د محاکم قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې په تایشي وي بیا پر اعتراض نه شي ته نظر مسلې ختمه شوي وي دا واجب التعمیل دی واجب التعمیل په دمانه چې د دې کې نور څه ګوتې نشواله هم قاضي القضات هم رئیس جمهوری ولې د بیرته د افغانستان د اساسي قانون څلور شپږم ماده اتلسم فقره کې به دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی دی چې کولای شي چې یو موضوع کې اتخاف او تخفیف راوړي خو هر کله چې تنفیذي حبس حبسونه موږ په دوه ډوله لرو یو تعلیقي دی یو تنفیذي دی تعلیق معنا په راتلونکي کې د کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي خو تنفیذي دا معنا چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متن وي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان مو د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن انده قرارداد کوم دلته آزادي نشته دی د قرارداد رکن له منځه لاړه د قرارداد رکن چې آزادي ده له منځه لاړه بنان دا قرارداد غیر قانوني دی مطلق د اساسي قانون خلاف دی مطلق د جزا د قانون خلاف دی چې شخص خپل لاس کله حتی
نه دغه خپل چې دی یو مابوس د ل ل ل ل ل اپسا را خوشی کیږي مثلا د 2 ساعتونو په دپاره کام وی آیا دا یو حقوقي نظر ده موضوع څنګه ده
مطلق انجرم دی مطلق اند یو شخص رويستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وی عاجل اړتیا د افغانستان قانون جزایی جرات قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده ولدې ته موږ عاجل اړتیا نشولې په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي په کوم حکم د اجازه ورکړي چې دا شخص د حبس څخه راووځي دویم د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت حقوق مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سو استفاده وکړله. یعنی دا دا صلاحیت ماته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سو استفاده وکړله. د ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راضي قرارداد کوي. دلته دا هر عمل چې موږ یو دا هر عمل جرم دی. دې کې نور جرمونه واقع شوي دي. د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نه شي کولی. که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي. تاسو وګورئ په کندهار کې یو ساده معامله کېږي، یو قاچاقبر خوشي کېږي چې په هغه کې امیر د محبس بندي کېږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی. ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قمندان د محبس بندي نه شو؟ مینان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي.
مننه امین صاحب. موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویان هم له موږ سره ګډون وکړي. هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي په بحث کې. ولې هغه کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي د هغې د نه شتون له امله دوی به خله وغوښته. دغه شان د کابل بانک د تصفیل ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي، هغوی هم بخښنه وغوښته. ښاغلی ایوبی، اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوالو په دې شرط ویلي وو چې موږ به له افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکیږي، موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکیږي، په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي؟ فکر کوئ چې اوس حمله د اعتماد وړ یو؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده، په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي. دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي. که د افغانستان د ملت سره کومک کوي د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده. که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي نو د دوی خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي، د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دې بند کړي، د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسه او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دې افغانستان ته راډیپورټ کړي.
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پوروړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی و په دې اړه بحث د بحث کولی شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورئ. په انټرنیټ کې هم دا بحث شته، کولی شئ هلته یې واورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د ګیتار غږ دی. د هغه ګیتار چې د تېرې شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکسه سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو. د ګیبس په نوم پلورل شوی ګیتار هغه ګیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوې سندره کې چې لف می ډو نومیږي غږاوه. لینن دغه ګیتار په 1922 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاوندو اخیستی و. دغه ګیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه 3 ځلې پلورل شوی او ارزښت یې $800,000 اټکل شوی و. چا چې دغه ګیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی. جان لینن د ګیبسن ګیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي. د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالر امپرولل شوې وه. خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. په دې خبری ساعت کې مو پر دغو مهمو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویل د عایشه او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده، خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروی ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروی حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په وروستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.